سلامونه د افغانستان په وخت د مزګر سلور بجې دوی مخکې در دې چې د خبرونه مطالب تلر شو خبرونه د هلو ټراست په نوم د ماین پاکي موسوي چې په افغانستان کې اوسمهال هغه ساحې چې ماینونه پکې دي له 15 مربع کیلومتر اوړي په داسې حال کې چې نږدې 2 کاله مخکې د 2022 کال په پای کې دا ساحې 350 مربع کیلومتر وي. د موسې په خپل نوي راپور کې چې پرون خبر شو ویلي چې دا ساحې د واد په شپږ ولایتونو کې سب شوې دي او وایي د هغه پرلپسې ګواښي چې ملکي افغانان ورسره مخامخ دي. په بیان کې دا هم یادونه شوې چې اوسمهال د نړۍ 15 هیوادونه او قلمرونه د ځمکنیو ماینونو له در سره مخامخ دي. مانونه لته رسول رئیس رئیس تل د افغانان جون نګوخله او په دې ترڅ کې د مان پاکي موسسو تل په افغانستان کې فعالیت کړی خو تر اوسه هم نه ځوانل شي ټول هیوات له مانونه څخه پاکړي. د چبرل ساتنې په اړه د ملګرو ملتونو په نوښت جوړ شوی کانفرنس پروند آذربایجان په پلازمینه باکو کې پیل شو چې دوونه به دوام وکړي. د افغانستان په ګډون د نړۍ 193 هیوادونه د کوپ 9 په نوم د کانفرنس کې ګډون لري او په غونډه کې به د اقلیمي بدلون له کبله ترمنځ شوي ستونزو په اړه بحثونه وشي. د اقلیمي بدلون لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنري ځانګړي سلاکار اندریو هارپر فرانس پریس خبري اژانس ته وویل چې افغانستان له هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلون له اغېزو تر ټولو ډېر زیانمن شوی، خو له دې زیانونو سره د مقابلې لپاره تر ټولو لږ امکانات لري. د ترځمکې لاندې اوبو د کچې ټیټېدل، بې وخته بارانونه او سیلابونه او پرلپسې وچکالۍ په افغانستان کې د اقلیمي بدلون لوی نښې دي. د امریکا د نړیوال پرمختګ اداره یا USAID وایي چې په افغانستان کې د غالیو د تولید کلنۍ کچه له 1.1 میلیون متر مربع څخه 3.3 میلیون متر مربع ته لوړه شوې ده. USAID په خپل ایکس پاڼه په یوه بیان کې چې پرون خپور شو ویلي دي چې د افغاني غالیو له تولید څخه ترلاسه شوي عواید هم شاوخوا 330 میلیون ډالر ته لوړ شوي دي. د بیان له مخې د غالیو اوبدلو په صنعت کې اوسمهال نږدې 2 لک کسان په کار بوخت دي چې په سلو کې 90 ښځې دي. په بیان کې ټینګار شوی دی چې افغانی غالی په تولید کې زیاتوالی د آسیبا په نوم د USAID د پروګرام په مرسته راغلی دی. غالی له ډیرو پخوانیو کلونو راهیسې د افغانستان د محصولاتو او بهر ته د صادراتو مهم قلم دی. د اسرائیلو د بهرنیو چارو نوی وزیر وایي د لبنان له حزب الله ډلې سره د جګړې د پای ته رسولو لپاره په هڅو کې مشخص پرمختګ شوی. جد اون سار پرون خبر اعلان ته ویل چې اسرائیل متحده ایالاتو سره په ګډه کار کوي او په دې برخه کې مشخص پرمختګ شوی. خو هغه زیاته کړه چې په هر راس نوې موافقه کې باید داسې اجرایي میکانیزم شامل وي چې د اسرائیل سرحد ته نږدې د حزب الله د پوځي تاسیساتو د بیا جوړولو مخه ونیسي. حزب الله چې متحده ایالات یې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندلی ویلي چې د سولې کوم وړاندیز یې نه دی ترلاسه کړی. د اسرائیل پاوز وایي چې 4 سرتیری د غزې د تړنګې په شمال کې وژل شوی دی. د پاوز په بیان کې راغلی چې 4 واړه سرتیری پرون دی وی پوزي عملیاتو پر مهال وژل شوی دی. له دې سره تیر کال په اکتوبر میاشت کې په غزې کې د اسرائیلي ځواکونو د ځمکنیو عملیاتو له پیل راهیسې د وژل شوي اسرائیلي سرتیرو ټول شمیر 300 ته ورسید. روسي خبرم دا چې د اوکرين پر کریبي خار ریا د روسي په توغندې او عملو کې یو مور لغپلو درو ماشمان سروشل شوی ده. د اوکرين د دې مرکزی خروالي اولیکساندر ولیکول نن سهار د دې پیښې خبر ورکړ. د ولی په وینا د قربانانو مړی د ژغورنې ډلو د غوډانې له کډوال څخه راوستل شوی چې د روسي د بلاستیک توغندې په برید کې ویجاړ شوی ده. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدلی شئ. افغانستان کې د ماینونو ګواښ
په افغانستان کې اوس هم ماینونه شته دي. زموږ له نړیوالو نه دا هیله ده چې افغانستان کې کومو ساحو کې چې ماینونه دي دا ساحې صفا کړي.
نن د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د مړینې 4 تلین دی.
د شهید دایی په څیر په لسګونو افغان خبریالانو خپل ځانونه د ژورنالیزم ډګر لپاره قرباني کړل او شهیدان شول.
او وزلوبې ته د چپاندازانو تیاری. پرونه کې درته نور راپورونه هم لرو، موږ سره اوسئ.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
افغانستان د طالبانو له وکمنې وروسته د لومړي ځل لپاره سږکال د اقلیمي بدلون په اړه د ملګرو ملتونو په کانفرنس کې ګډون کړی. په دې کانفرنس کې چې پرون د آذربایجان په پلازمینه باکو کې پیل شو، د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د رئیس په مشرۍ پلاوی ګډون کړی. متی الحق خالص له اسوشیټډ پریس خبري اجنسی سره په ځانګړې مرکه کې د دې کانفرنس او د افغانستان د چاپیریال د روان وضعیت په اړه څرګندونې کړې چې جزئیات په دې راپور کې وړاندې کیږي.
د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې رئیس متی الحق خالص وایي چې افغانستان د اقلیمي بدلون له ناوړه اغیزو سره د مبارزې لپاره د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري. افغانستان په وروستیو کلونو کې د اقلیمي بدلون ناوړه اغیزو لکه بې وخته بارانونو، دوامداره وچکالیو او سیلابونو هومره ځپلی دی چې د ملګرو ملتونو د یوې ارزونې له مخې په شپږو تر ټولو زیانګالو هیوادونو کې شامل دی. ښاغلی خالص د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د کوپ 29 تر عنوان لاندې په جوړ شوي کانفرنس کې له اسوشیټډ پریس خبري اژانس سره په خبرو کې له دې کبله خوښي څرګنده کړه چې د طالبانو د حکومت استازو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده.
تقریبا د اسلامي مرادراتونو ورسته د درې کپونو یا درې کانفرنسونو کې مونږ د افغانانو په نمایندګۍ شرکت نه وکړې چې هغه د شپږشتمو وشتمو اته وشتمو، او دا اوس د خوښۍ ده چې دلته مونږ راغلي یو او د اوس په ټولو جهاتونو سره د افغانستان د خلکو پیغام دنیاوالو سره شریکو.
د سګانی کال په پسرلی کې د افغانستان په شمال کې سخت بارانونه وشول چې درانه سیلونه ورپسې وو. د سیلابونو له درې سو ډیر کسان ووژل. د اقلیمي چارو د متخصصانو څېړنو وښوده چې د دې بارانونو کچه په تیرو 40 کلونو کې 25% زیاته شوې ده. ښاغلی خالص وایي چې د طالبانو حکومت د اقلیمي بدلونونو له کبله د زیانونو د مخنیوي لپاره یو ملي پلان جوړ کړی او زیاتوي چې د دې پلان اهداف به په راتلونکو څو میاشتو کې نوي شي. د هغه په وینا افغانستان د باد او لمر له انرژي د برېښنا د تولید لپاره پراخ امکانات لري، خو د هغه په وینا د دې تاسیساتو د رغونې لپاره د نړیوالو ملاتړ ته اړتیا لري. ښاغلی خالص د پښتنې ته چې اقلیمی بدلون د نارینه او پرتله خځې ډېر زیانمنې کوي په ځواب کې وویل چې اقلیم سرحد نه پیژني او ماشومانو، خځو، نارینه او حیواناتو او نباتاتو ته یو شان زیان اړوي. د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان د بشري حقوقو په تیره د خځو د حقوقو په مسله کې د نړیوالو له سختو انتقادونو سره مخامخ دی، او ځکه د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د کار په مهمو نړیوالو غونډو کې د طالبانو ګډون له یو لړ ستونزو سره مخامخ کړی، خو د انګلند په کامبریج پوهنتون کې د اقلیم تاریخ پوها جوانا ډپلچ وایي د نړیوالې غونډې ته ډیر داسې دولتونه هم بلل شوي دي چې له دې یا هغه پلوه ښه سیاسي سوابق نه لري. میرمن ډپلچ وایي موږ به د چا مخه نیسو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د هله ټراست په نوم د من پکې په موسا وای چې له هم د افغانستان له 15 کیلومتر مربع ډیر زمکه کې ماینو نشته. د دغه موسسې د نوي راپور لمخې د غنداز زمکه د افغانستان په شپږ ولایتونو کې په ماینونو ککړه ده چې د ملکی وګړو پر وړاندې دوامدار خطر پګوته کوي. په همدې حال کې د ماینونو د چاودنو ځینې قربانیان وای چې له کلونو تیر درو سلام له اغو ننګونو سره مخ دي چې د ماین چاودنې لامل یې لیدلې دي. نور جزئیات پر راپور کې.
د هیلو ټرست په نوم د ماین پاکۍ برتانوي موسسه وايي افغانستان د نړۍ د هغه څلورو هیوادونو په ډله کې دی چې لا هم پکې د ځمکې لاندې ماینونو خطر موجود دی. دغه موسسې په خپل تازه راپور کې چې پرون دوشنبه د نومبر 11 خبر کړی ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې په ماینونو د پوخلې ځمکې اندازه له 15 کیلومتر مربع زیاته ده. په داسې حال کې چې د اندازه په 2022 کال کې 350 کیلومتر مربع راپور شوی و. راپور کې راغلی چې د غندز ازمکه د افغانستان په شپږ ولایتونو کې په ماینونو ککړه ده چې د ملکی وګړو په وړاندې دوامدار خطر پګوته کوي. هیلو ټرست ویلي د نړۍ شپېته هیوادونه هم د ځمکنۍ او ماینونو له خطرونو اغیزمن دي او د افغانستان نوم د څلورو ډیرو زیانګالو هیوادونو په ډله کې دی. عراق، کمبودیا او اوکراین نور هغه ډیر زیانګال هیوادونه یاد شوي چې ناچاو د ماینونو په کښته او د خلکو ژوند ګواخي. په راپور کې دا هم راغلی تر هغه چې د افغانستان ځمکه له ناچاو د مهماتو څخه پاک نه شي، ستونزمنه ده چې زرګونه بې ځایه شوي کورنۍ خپلو اصلي مینو ته ستنې شي. په راپور کې د هیلو ټرست موسسې د اجرایي مشر جیمز کوان له قوله راغلی چې افغانستان د جګړې اوږده مخینه لري او بیلابیلو لوریو د ځانونو د خوندیتوب لپاره د ناچاو د مهماتو څخه استفاده کړي. نوموړي دا هم ویلي تر هغه وخته چې په افغانستان کې د ماینونو خطر په بشپړ ډول له منځه لاړ نه شي، زرګونه ملکیان به په ویر او اندېښنه کې ژوند کوي. که څوم د نړیوالو قوانینو پر بنسټ په جګړه کې د ماینونو ځای پر ځای کول جنگي جنایت شمیرل کیږي، خو ښکاری په افغانستان کې په جګړه کې ښکېلو لوریو د اصل نه دی مراد کړی. تر ډیره د دې ډول پیښو قربانیان ملکي وګړي وو. د ماینونو یو شمیر قربانیان له کلونو تیرېدو وروسته لا هم د ژوند له ګڼو ننګونو سره مخ دي. د ننګرهار اوسیدونکي مزمل چې 15 کال وړاندې په ماین چاودنه کې و په خبرې شوې ازادي راډیو ته وویل:
زه نشم کولای چې کار وکم او دغه پلاستیکي خپیره ته لګول ده. د سرم نشم کولای چې زه پوره پوره کار وکم خپل، او له دې سره ډېر په عذاب یو. نو په افغانستان کې اوس هم ماینونه شته دي. زموږ له نړیوالو نه دا هیله ده چې افغانستان کې کوم ساحو کې چې ماینونه دي دا ساحې صفا کړي تر څو نور خلک له دغسې حالاتو نه بچ پاتې شي.
د هلمند ولایت اوسیدونکو محمد اغا چې لس کاله مخکې ماین چاودنې دواړه پخې او یو لاس ترې اخیستي ازادي راډیو ته وویل:
لسم کال دی په دواړې پښې یو لاس مې دواړه په مین سره کللی دی. نو خپل خو نه د وسایل د چلاوي م نه دغه م د اوس ما سره چیرې پاته زمې بل شناختې ونډوال څوک پیدا کوم هغه مې خاطر سي. نو پغه تهونه که زه دغه د لاچوک لرم د خپل قربانو کې مثال هغه د وسایل د چلاو د لایقات هم بوزي.
دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا په یو راپور کې ویلي و چې د افغانستان د یو سلسلور ولسوالۍ ولډلې دوه په دریمه کې ناچاو دي توکي او ماینونه نشته، او هر میاشت شپېته تنه چې ډېرې ماشومان دي د دې ناچاو د توکو او ماینونو له امله وژل کیږي یا هم معلولیږي.
نن د نومبر 12 په هلمند کې د ازادي رادیو د خبرال محمد الیاس دایي سلورم تلین دی. د 2023 کال د نومبر په 12 د هلمند په مرکز لخکرګا کې د په موټر پسې د نخلول شوی بم چاودنه کې وشل شو. د دې پیښې مسولیت چا نه و اخیست، خو کورنۍ عدالت غواړي.
د ښار پر عمومي سړک رنګا پر شونه هوار دی. پولیسو د لشکرګاه شهر د عمومي سړک پر دواړو خواو لار تړلې ده، او د برښنا درسته مخته چې د شهر اوسیدونکو او مدني فعالونو په اعتراضي ډول دروازه تړلې ده څوک نه پرېږدي. په یوه وړه سپینه خیمه کې ځینې کسان ناست دي چې د برښنا د لوړې تعرفې او پر هر کیلووات لوړ مصرف په غوسه کړي دي.
په هلمند کې د ازادي راډیو خبريال الیاس دایي چې له وژل کې دوه څلور کاله تیر شول، دغه وژونکي لا تر اوسه نه دی پیژندل شوی او کورنۍ عدالت غواړي. درې دېرش کلن الیاس دایی د 2020 زیږدیز کال د نومبر په 12 د هلمند په لښکرګاه کې د ده موټر پورې د نښلول شوي بم په چاودنه کې ووژل شو. د برید مسؤلیت چا ونه مانه، خو د وخت حکومت او د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد چې دوی هم هغه مهال هلمند کې پراخ حضور درلود ویلي و چې په دې اړه څېړنې کوي. هغه څېړنې چې د دایي د کورنۍ د غړو په خبره هیڅ پرمختګ یې نه دی کړی. د الیاس دایي ورور مجتبی محمدي ازادي راډیو ته وویل:
موږ بار بار د شهید الیاس د قاتلینو او د هغه د قضیه د پلټونو په برخه کې د هغه ادارو ورګانونو څخه چې هغه د خبر اعلان په برخه کې کار کوي د پلټونو غوښتنه کړي، د خطر دا مهال پورې هیڅ نه و پرمختګ نه دی سوی.
د خبریالانو ملاتړو بنسټونو هم په دې اړه په وار وار د څېړنو غوښتنه کړې. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان مشر حامد عبیدی ازادي راډیو ته وویل:
د شهید دایی په څیر په لسګونو افغان خبریالانو خپل ځانونه د ژورنالیزم ډګر لپاره قرباني کړل او شهیدان شول، خو له بده مرغه تر ننه پورې د یو خبریال دوسیه هم ونه څېړل شوه. که څه هم د جمهوریت په دوره کې ژمنې وشوې چې دوسیه به څېړل کېږي، خو یوه دوسیه هم ونه څېړل شوه. او باور لرم چې واکمنه اداره هم لیوالتیا نه لري چې د افغان خبریالانو په خاص ډول د شهید افغان خبریالانو دوسیه وڅېړي. زه فکر کوم چې په ګډه ټول افغان خبریالان باید نړیوالو محکمو ته دغه مسله راجع کو او د نړیوالو محاکمو څخه وغواړو ترڅو په دغه مسله کې د مداخله وکړي او د افغان خبریالانو د دوسیو مسله د تعقیب کړي.
خود طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. هلمندیان وایي الیاس دایی د دوی غږ و او خپلو راپورونو کې تل د دوی رښتینې او لومړنۍ ستونزې بیانولې. د هلمند یوې اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
الیاس د یو له هغه اشخاصو چې د زموږ د هلمند د خلکو غږ به اورېدل او د هغوی ستونزې به اورېدې او تر نړیوالو به یې رسولې، تر حکومت او چارواکو به یې رسولې. اوس د هغه د مرګ تقریبا 4 کاله پوره کېږي او موږ ډېر خوابدي یو د هغه په مرګ سره. اوس په هلمند کې بیخي داسې خلک کم دي یا کوي چې په نشته را حساب دي چې په رښتینې معنی د هلمندیانو غږ واوري، د دوی ستونزې واوري او تر نړیوالې ورسوي.
د الیاس دایی یوازینۍ نښه د هغه 15.5 کلنه لور مهرباني ده چې په هلمند کې له خپلې کورنۍ سره اوسیږي. مهرباني لا ښوونځي ته د تګ نه ده شوې، خو د حساب زده کړه چې له خپلې نیا د الیاس دایی له مور میرمن زرغونې سره پیل کړي دي. هغه چې هیله لري لمسی به یې په تعلیم سره د خپل پلار نوم روښانه کړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د روانې لړم میاشتې په 11مه ویلي و چې په تیرو 2 لسیزو کې په افغانستان کې 128 خبریالان او د رسنیو کارمندان چې له ډلې یې 40 تنه ښځینه وې وژل شوي دي. د مرکز په یوې اعلامیه کې ویلي چې له سزا څخه د معافیت د فرهنګ په وجه څه باندې 40 سلنه د قربانیانو عدالت نه دی ترلاسه کړی. له دې سره هم مهاله بیا ملګرو ملتونو د خبریالانو پر وړاندې د جرمونو د معافیت د پای ته رسولو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي و چې په ټوله نړۍ کې له 2006 څخه تر 2014 کاله پورې له 1200 ډیر خبریالان وژل شوي دي. د دې سازمان د بیان پر بنسټ د شاوخوا 50 سلنه خبریالانو د وژنې قضیې محکمو ته نه راجع کیږي. په بیان کې د دې سازمان سرمنشي انتونیو ګوتریش له حکومتونو غوښتي و چې د خبریالانو د خوندیتوب او د خبریالانو پر وړاندې د جنایتونو څیړنې دې وکړي او عاملانو ته د بیرنۍ سزاوې ورکړي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
د ننګرهار ولایت په خیوا، درې نور، بهسود، کامه او شاوخنورو ولسوالیو کې د توپانی بارانو سختې ګلې له امله خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اوښتي دي. په خیوا کې اتن مړ شوی، په سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه اوبو وړې او لمانځه وړې ده. نور تفصیل په دې راپور کې.
د خیوی ولسوالی اوسیدونکي عبدالرحیم ازادي راډیو ته وویل په سیمه کې نن دوشنبه شدید باران، ګلۍ، توپان او سیلابونو خلکو ته زیات زیانونه اړولي دي او ګڼې لارې بندې کړې دي.
نن د دوشنبه په ورځ تقریبا 4 بجې د درنو بارانونو، سیلابونو او ګلۍ د کوز کونړ ولسوالۍ بالخصوص د ګوریک او کاشکوټ او په سورچ او بوډیالۍ سیمې درنو بارانونو او ګلۍ دومره زیاتې وځپلې، حتی چې پاسونې مکمل د سیوې چې تباه کړې دي. خوړونه راوتي لارې بندې شوې دي او ترانسپورټي لارې هم بندې کړې وې. خلکو ته ډېر درانه تاوانونه اوښتي دي.
د خیوي ولسوالۍ د بوډیالۍ اوسیدونکي سید محمد راته وویل ننني توپانی باران او غلی د سیمې بزګران سخت زپلی دي.
هم غلی ورغلی دي، هم ډیر سخت باد، شدید باد او طوفان راغلی دي. تقریبا ډیر د خلکو د بزګرانو زمکي خراب کړی دي، حاصلات خراب کړی دي.
په ننګرهار کې د سرپرست حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس ته هم چارواکو ویلي چې په خیبی، گوشتی، کامی او بټی کوټ ولسوالیو کې شدید غلی خلکو تزانی او مالی زیانونه اړولې دي. په خبر کې وړاندې راغلی چې په خیبه کې د دیوال چپه کېدو له امله یو تن مړ شوی او پر سلګونه جریبه ځمکه ولاړ کښتونه یې لمنځه وړي دي. د ځای چارواکو په وینا چې په ځپل شوو ځایونو کې خلکو ته د اوښتو زیانونو د کره اندازې معلومولو لپاره سروې پیل کړي او یا د کورنیو سره به مرستې وشي. د یادونې ده چې د روان لمریز کال له پیل څخه د ختیځو ولایتونو په ګډون د هیواد بیلابیلو سیمو کې شړکنده بارانونو، توپانونو، ګلۍ او سیلابونو خلکو ته د سر او مال ګڼ زیانونه اړولي دي، خو لا تر اوسه د تیرو طبیعي آفتونو زیانمنو شوو سره پوره مرستې نه دي شوي چې تازه د ننګرهار یو شمیر سیمو کې بیا ولسونه وځپل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
وازلو بچې په افغانستان کې له سنتي لوبو او کلتوري ورزشونو څخه د هر کال د هوا په سړېدو سره د پلازمېنې کابل په ګډون په یو شمېر شمالي ولایتونو کې ترسره کیږي. د دغې لوبې لوبغاړي یا چپنده اندازان د وزلوبې ورزش یوه سخته لوبه بولي. د افغانستان د وزلوبې ملي فیډراسیون وایي د محل دیواد په بیلابیلو ولایتونو کې څوارلس رسمي او شاوخوا یو سلاتیا غیر رسمي لوبې لوبډلې فعالیت کوي. نورحال د فیروزي عزیز په راپور کې.
چاپاندازان د وزلو بشپګم لیک سیالیو ته چې ټاکل شوی تر راتلونکي ویم میاستې پیل سي تیاری نیسي. محمد ابراهیم د افغانستان د وزلو بل لوبغاړو څخه دی او د دغو سیالیو د لوبڅارۍ جواز یې هم ترلاسه کړای دی. ازادي راډیو ته د دغه کلتوري ورزش د سختوالي په اړه وویل:
بسکشه کار هر نفر نیست، بسکشه کار زور او ثقیل است.
وزلو به هر چا کار نه دی، دروند او زور کار دی. او یو چاپانداز باید جدي چمتووالی ورته ولري.
وزلوبه د افغانستان له کلتوري ورزشونو ګڼل کیږي. په وزلوبه کې د دواړو ډلو چپندازان په داسې حال کې چې په آسونو سپاره وي او مخصوصې جامې یې په تن وي، د لوبې لپاره حلال سوي وزه یا وزګوړی له ځمکې پورته او د حلال دایرې ته یې ورسوي. د ټیم ملګري یې لار ورته خلاصوي، خو مقابل سیالان یې مخه نیسي او هڅه کوي چې وزه ترې ونیسي. کلونه کلونه باید زیار وایستل سي ترڅو یو کس بریالی چپنداز سي. پهلوان امان چې د کندوز ولایت له مشهورو چپندازانو دی، ازادي راډیو سره خبرو کې وویل دولس کلن و چې د لوبې ته مخه کړې ده.
سن دي 12 سالګي از سواری را شروع کړم.
په دولس کلنۍ کې از سورلۍ پیل کړې او په 13 کلنۍ کې مې رسمن وزلو پیل کړه. خپل ځواک مې وښود او د تلولۍ 3 کپه مې ترلاسه کړې.
خو ویل کېږي چې په وزلو کې دا تلولۍ یوازې د چپندازانو په چلېدو پورې نه، بلکې د هغوی د آسونو خوالی پورې هم اړه لري. عبدالرازق د افغانستان په شمال کې د وزلوبې لوبخانیو لوبغاړو دی چې له مودو راهیسې د وزلوبې آسونه ساتي. د ازادي راډیو ته وویل
زیات خلک تور آسونه خوښوي، سمند آسونه خوښوي، جرن آسونه خوښوي، دی هغه دی هر چا ذوق ده، خو زیات خلک تور آسونه خوښوي. نو اصلک څه ډېر مصرف هم لري، دېرش ورځې کې دېرش منل بشې خوري، نیمه سل زر پیسې هېڅ خوري. نو ډېر مصرف ده، لږته زیات مصرف ده، خو کار چې مصرف خلک به علاقه مند دي چې بسکشي ویني.
د افغانستان د بدني روزنې او سپورت او د ملي اولمپیک کمیټې د وزلوبې فدراسیون مشر غلام سرور جلال ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی چې د وزلوبې شپږم لیګ د را روانې قوس میاست په 15مه نیټه جوړ سي. نوموړي په ټول افغانستان کې د وزلوبې د ټیمونو د شمیر په اړه ازادي راډیو ته وویل
دا رسمي ټیمونه دي، د موږ تقریبا اتله ټیمه ده، د بسکشي او شپږ ټیمه د نزه بازي او غیر رسمي ټیمونه موږ تقریبا یو سور شپږ یو سور اویا ټیمونه لرو. لکه پار ولایت کې کچولو سوالي یا یو ټیم لري د بسکشي.
دا لوبه د طالبانو په لومړی دوره واکمنۍ کې بنده وه، خو اوس یې اجازه ورکړې ده. وزلوبه د افغانستان په بلخ، کندوز، تخار، بدخشان، بغلان، سمنګان، فاریاب، جوزجان، پروان، کاپیسا او پنجشیر ولایتونو کې ډیر مینوال لري. په دې وروستیو کلونو کې د وزلوبې ورزش د افغانستان په لویدیځو او سویل لویدیځو ولایتونو کې هم زیات شوی او په هرات، غور، کونړ او نورستان ولایتونو کې هم اوس د وزلوبې لوبډلې جوړې شوې دي.
د پلازمېنې کابل یو شمېر اوسېدونکي شکایت کوي او وایي چې د طالبان حکومت د خوړو د کنټرول اړوند ادارې په بازارونو لازم کنټرول نه لري. نور جزئیات په دې راپور کې.
دا د افغانستان پلازمېنې کابل دی. دلته له نورو ستونزو سره سره خلک شکایت لري چې د حکومت د خوړو د کنټرول اړوند ادارې په بازارونو کې لازم کنټرول نه لري. دوی وایي یو شمیر پلورونکي د واټونو پر سر تاریخ تیر شوی یا کم پاتې تاریخ لرونکي خوراکي توکي پلوري چې پیرودونکو ته روغتیایي ستونزې پیښوي. دوی دا هم وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله خلک اړ دي چې دغه توکي وپیري. د کابل اوسیدونکي جواد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
در بازارهای فعلی افغانستان
ځینو سیمو کې لکه پلخشتي او منډوي کې ځینې نوشابه، لبنیات، پنیرک، ملایی او نور تاریخ تیر یا کم پاتې تاریخ خوراکي توکي پلورل کیږي او زموږ خلک چې یو شمیر بې وزلي او نالوست دي اخلي. دوی د څلوېښتو افغانیو توکي په لس پنځلس افغانۍ لیلاموي او خلک ورڅخه کار اخلي.
د کابل ښار بل اوسیدونکو جبار خان وایي چې د دې په پیژند کې یو څوک د تاریخ تیر شوی څخاک د څخلو لامل تر روختون ورسېده.
یم لسه د موږ یو شناخته په بازار کې سرک لغړې جس خړلې وو، تاریخ تیر شوی بس ډېر نه جوړ شوی وو. موږ شپه ته بولیو په ډېرو تاوا او په ډېرو پیسو مالجه باندې بیا جوړ شوی وو.
د میدان وردګو اصلي اوسیدونکو کابل میشته رخمینه هم ازادي رادیو ته وویل:
چنا تاریخ شتیر شمواد چې دا وخت تیر شي هغه بازاري مواد باندې اوري، هغه نو غدي رسنج سیرتا فخیوی خصوصا په کابل کې باز ولاتو کې چې هغه ز مرکز نه زیات لري دی، یعنی باز کلی دی او باز لري سیم دی لري ولاتو دی، دغه کار به خزیات کې بدبختانه چني هغه بعضی وخت ما خپلم دیدل چې بعض خلک خوال دي دغه بخي وته تلبادي پیدا شوی د ډاکټر تیر شوی دی.
د کابل ولایت دا اوسیدونکو د طالبانو د حکومت لاړوندو ادارو غواړي چې د موضوع ته جدي پام واړوي. ډاکټران هم له دغه خوراکي توکو په نه استفادې ټینګار کوي. د انتانی ناروغیو ترینر متخصص ډاکټر فرید الله عمری په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
کدا توکي یو خوړه په جامد شکل وي، یو په مایع شکل، یعنی د انرژیګانو په شکل باندې، او یا هم کېدلی شي چې د کنسرو په شکل وي، نو کله چې د خوړو تاریخ پوره شوله، یعنی هغه د اکسپایر ډیټ یا خپل باندې د انقضا تاریخ پوره شو، ورسته له دې څخه دا خوړه قطعا د استفادې وړ نه دي. د کومک په ځای باندې کېدای شي زموږ روغتیا ته ډیر ضرر ورسوي او مختلف ساري امراض باندې موږ اخته کړي، او دې ترڅنګ کولای شي چې موږ د خوړو په تسمم باندې اخته کړي.
ومو غوښتل چې په دې اړه د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت چې د خوړو او درملو ادارې هم اړوند ده، د ویاند شرافت زمان او د کابل ښاروالۍ د ویاند نعمت الله بارکزي نظر هم واخلو، خو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم. موږ په پکتیکا ولایت ګومل وسواله کې د ستونزو زیاته ده د سینه بغل، او کلینو کونه مون کمزورې د ډاکټرانو څخه خاص ډاکټران نشته چې هغه یا معاینات شي او کې یا درملنه وکړي. بل وسواله ته جنزو او بل وسواله کې بیا لار سواله ته بیا دوا او شی په مثال په وخت نو سره سواله ځکه چې هغه مو غواړي دوا او شی تراسي مثال بیرته موږ ځانونه نو سره تر سواله ډاکټرانو له خوا ته ډیره کمزورې د مثال کلینو نو کو نو دا شای دلته نستا.
سلامونه نیکی هلی ازادی رو کارکونکو اوریدونکو ته. افغان کډوالو سره ایران یا په ترکیه یا پاکستان یا نور هیوادونو کې کوم ډول ظلم او جبر چې روان دی هغه نور د برداشت وړ نه دی. زندانونو ته چول وهل ټکول یا په درد زړول دا هغه مشکلات دي چې افغان کډوال سره مخامخ دي. ترې د طالبان حکومت افغان کډوالو دغه مشکلات حل کړی نه دي. دغه هیوادونو سره هم هیڅ ډول خبرې اترې نه دي کړي. دغه زورونه طالبان باید وغندي. زما فکر تر دې دمه چوپ پاتې کېدل او خاموشي اختیارول د افغانانو کې نفرت نور هم ډېروي. طالبان په مقابل کې باید زر تر زره حل لار وباسي تر څو افغانان امن او خوشحاله هر کوم هیواد کې ژوند ولري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه محمد الله ساحل ګومل وسالی اوسیدونکو یم. زار خیر د کلیم او مشخ ستونزه دا غل سه خوانټنی او شای کار نه کوي. باید سنټنی او شای راته منظور سي. او سړک هم به خیر به اندازې زیات خراب ته مسل مرزان شای پیش لدرنځ کې بل وسار سره به پورې سزو مش درې غنټه مزل دغه خراب ایلار نو هلم د درجه ست ما میسج نه شرکې.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د پنځه دقیقې بعد تکرار خبرونه هم در تلرو، خو تر غوړندې خبرونه
د هلو ټراست په نوم د من پکې مو سوای چې په افغانستان کې اوس مهال هغه ساحې چې ماینونه پکې دي ل 15 متر مربع کیلومتر اوري په داسې حال کې چې نږدې 2 کال مخکې د 2022 کال په پای کې دا ساحې 350 مربع کیلومتر وې دي. موسی په خپل نوی راپور کې چې پرونه خپل شوی ویلي چې دا ساحې د باد په شپږشتو ولایتونو کې سب شوې دي او دا غا پرلپسې ګواخي چې ملکی افغانان ورسره مخامخ دي. په بیان کې دا یادونه هم شوې چې اوس مهال د نړۍ شپې ته ودونه او قلمرونه د ځمکنوي ماینونو له خطر سره مخامخ دي. ماینونه له تیرو سلورو لسیزو راهیسې تل د افغانانو ژوند ګواخلی او په دې ترڅ کې د ماین پاکۍ موسسو تل په افغانستان کې فعالیت کړی خو تر اوسه هم نه دي توانېدلي چې ټول هیواد له ماینونو څخه پاک کړي. د چاپیریال ساتنې په اړه د ملګرو ملتونو په نوښت جوړ شوی کانفرنس پرون د آذربایجان په پلازمینه باکو کې پیل شو چې دوه اونۍ بعد دوام وکړي. د افغانستان په ګډون د نړۍ 198 هیوادونه د کوپ 29 په نوم د کانفرنس کې ګډون لري او په غونډه کې به د اقلیمي بدلون له کبله د رامنځته شوي ستونزو په اړه بحثونه وشي. د اقلیمي بدلون لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنري ځانګړي سلاکار انډریو هارپر فرانس پرس خبري اژانس ویل چې افغانستان لاغي وادونه څنګه دی چې د اقلیمي بدلون له اغیزو تر ټولو ډیر زیانمن شوی خو له دې زیانونو سره د مقابلې لپاره تر ټولو لږ امکانات لري. د ځمکې لاندې اوبو د کچې ټیټېدل بې وخته بارانونه او سیلابونه پرلپسې وچکلې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون لوی نښې دي. امریکا د نړیوال پرمختګ اداره یا USAID وایي په افغانستان کې د غلو د تولید کلنۍ کچه له 1.1 میلیون مربع متر څخه 3.3 میلیون مربع متر ته لوړه شوې ده. USAID پر خپل ایکس پاڼې پی وی بیان کې چې پرون خبر شوی ویلي چې د افغاني غالیو له تولید څخه تر لاسه شوی او ایتم شاوخوا 3.3 میلیون ډالر ته لوړه شوې ده.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت وخت کې کړی
د آزادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. په 25 دقیقې بحث کې د طالبانو د حکومت او هند پر اړیکو خبرې کوو چې له کلونو راهیسې په څرګنده تعریف سوي نه دي. د طالبانو او هند اړیکو په باب ورسته له هغې تازه بحثونه پیل سول چې د افغانستان لپاره د هند د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي جی پی سنگ تیره اونۍ د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی، د دفاع له سرپرست ملا محمد یعقوب مجاهد او نورو چارواکو سره وکتل. وروسته تر دې چې طالبانو د 2021 کال په اگست میاشت کې کابل ونیوه، هند خپل سفارت وتاړه، خو وخت نا وخت یې خبر ورکړی چې په سفارت کې استازي حضور لري او د دې تر څنګ له افغانستان سره د تیرو څه باندې 3 کلونو په لړ کې په بشري برخه کې مرستې کړي دي. د هند حکومت چې کله د طالبانو په اړه خبرې کوي له احتیاطه کار اخلي او په څرګنده ورباندې انتقاد نه کوي. د هند د بهرنیو چارو وزیر تیر کال ویلي و چې هیواد افغانستان ته د سفیر د لیږلو پریکړه نه ده کړې، خو په دغه هیواد کې به خپل سفارت فعال وساتي. طالبان په دې تورن دي چې له پاکستان سره نږدې اړیکې لري چې د هند سرسخت رقیب هیواد ګڼل کیږي. د پاکستان ځینو چارواکو کله ناکله پر طالبانو له هند سره د نږدې تعامل له کبله انتقادونه کړي دي. په هند کې ډیره افغانان له څه باندې 3 کلونو راهیسې د ویزو د اخیستو او تمدید په برخه کې له ځینو ستونزو شکایتونه کړي دي. یو شمېر افغان محصل نجونې چې د تیر جمهوري نظام پر مهال هند ته د زده کړو لپاره تللې وې، له زده کړو وروسته په دغه هیواد کې په بې برخلیک وضعیت کې ژوند کوي. دغه محصلانې چې تیر او 6 کال فارغې سوي ازادي راډیو ته وایي چې په افغانستان کې د کار او زده کړو د بندیز له کبله نسي کولی بیرته ستنې سي او په هند کې هم اقتصادي او د ویزو له ستونزو سره مخامخې دي. د هند پلازمینه کې د سید جمال الدین افغان په نوم د افغان کډوالو یو شوونځی هم د مالی ملاتړ د نه موجودیت له کبله تړل سوی دی. دغه شوونځی له اوږدې مودې راهیسې د بهر میشتو افغانانو لپاره د هیلو یو څراغ و. دغه شوونځی په 1994 میلادي کال کې تاسیس سوی و او یو وخت پکې څه باندې 200 افغان کډوالو زده کړې کولې. د هند په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې، خو وخت نا وخت د هند ځینی چارواکي د افغانستان په باب څرګندونې کوي. د هند بهرنیو چارو وزارت وایي په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت او په ممبئی او حیدرآباد کې د دې هیواد قونسلګری فعال دي. د دې بحث میلمانه دي په هند کې د سیاسي مسایلو شنونکی نثار احمد شیرزای، دغه راز په بریتانیا کې د چارو شنونکی اسلام الدین مارج. شیرزای صاحب، په پایل کې تاسو تر اوسه د هند او طالبانو ترمنځ اړیکې ستاسو په نظر څنګه دي؟
در کوم وخت نه چې طالبان حاکم شوی ده په افغانستان کې د هند تګلار همدا و چې تر څو پورې چې افغانستان کې یو مستحکم حکومت چې هغه کې ټول اقوام ګډون ونه لري او د ښځو حقوق مراعت نشي او دنیا سره یو ځای موږ تصمیم نیسو چې طالبان سره اړیکې ونیسو او ډیپلوماتیک اړیکې ولرو. د هند وزیر خارجه سوزل هم دا خبرې کړې ده، سپیاسونی هم دا خبرې کړې ده. یو نیم کال مخکې یو کس چې دلته مالی کارمند و په سفارت کې د طالبانو لخوا یا د هغې په حساب یو مکتوب راولی و چې زه د طالبانو لخوا د سفارت سرپرست مقرر شوم. هغه وخت سفیر او سفارت خلاص و، دلته کار یې کوله، بیا وزارت خارجه ونه منله. بس د هند تګلاره او د هند سیاسي خلک او حکومت تګلاره همدا ده چې تر څو چې افغانستان کې یو ملی واکمنی منځته را نشي او د ښځو حقوق مراعت نشي، موږ ډیپلوماتیک اړیکې نه نیسو. خو یو تاکتیکي روابط د دې په خاطر چې هند هم خپل ډېرې غټې پروژې درلودله، پروګرامونه درلودله او افغانستان سره ډېره پراخه فرهنګي او تاریخي روابط لري، یو تاکتیکي روابط لري هغه هم په دې حساب چې افغانستان خلکو ته بشری مرست لیگی، بشری مرست هم مستقیم طالبان تر نور کی د دبلیو پی لالاریا او سک یو څو کارمندان تخنیکی کارمندان چې افغان کابل کې شتون لري د هغه په ذریعه د بیو پی ته ورکی او کله ناکله د دوی د سرپرستی او د خپل پروژو په خاطر سفرونه هم کوي. خو مهمه خبره دا ده چې دا څو ورځې مخکې چې د هندوستان د خارجه وزارت کوم کس چې مسؤول ده د افغانستان او پاکستان شعبه کې، هغه کس تللی و کابل ته چې دا څو ځلی هم تللی ده. دلته په افغانستان کې رسانی او د افغانستان په اړه کوم رسانی چې فعالیتونه کې دا سلای د هند د معاون وزیر خارجه معرفي کړه. الان چې دا موین او معاون وزیر خارجه نه ده، دا یو مسؤول ده، یو بخش په وزارت خارجه کې او ډېر پراخه تبلیغات شو د دغه سفر نه دا ځلی. الان کې دا څو ځلی سفرونه کړي ده او دا سفرونه دوی کوم نگرانی چې لري یا کوم روابط چې افغانستان خلکو سره لري یا کوم علاقه مندی چې افغانستان سره لري، متاسف پدیم چې افغانستان کې هغه د طالبانو لجاجت ده او طالبان چې د هندوستان یا د دنیا پیشنهادونه ونه منله چې هلته د ښځو حقوق احترام شي یا ټول خلک په حکومت کې راشي، دغه لجاجت ده چې هندوستان دوستی ته طالبان نه دلیدله. خوب پاکستان او طالبان ډیر علاقه ده چې هندوستان سره اړیکې ونیسي، خو هندوستان ډیر احتیاط کوي.
ډیر مننه ښاغلی مارج. ښاغلی شریزي د احتیاط یادونه وکړه په زمين کې وویل چې هند له طالبانو سره یو ډول تاکتیکی روابط ساتي. ستاسو نظر څه دی چې هند ولې د دغو اړیکو د ساتلو هڅه کوي؟
طبعا لکه څنګه چې ټول پوهیږو او اتمن په پروګرام کې یاد شوی چې هند له ډیر پخوا د سکندر او لاغه نه وړاندې دورو او کې لا دغه خطه او افغانستان سره اړیکې لري، باوجود چې په هغه وخت کې د افغانستان له دغه خاورې نه د غزنویانو، غوریانو، غزیانو، مغولو او نورو یرغلونه هلته شوي دي. هند په ټولو دغه دورو کې د افغانستان سره خپل دوستي د سولې اړیکې او حتی فرهنګي او اقتصادي مرستې ساتلې دي. زه به ستاسو پوښتنې ته داسې ارز وکړم چې هند طبعا په دې خطه، په دې سیمه او منطقه کې ستر هیواد دی او دلته په نیابتي جګړو، سولو او نیابتي اقتصادي او سیاسي نیابتي لوبو کې ونډه لري او له نړیوالو پارتنرانو سره خپل اړیکې هم ساتي. هغه دلیل باندې موږ ولیدل چې په لومړۍ دوره کې هم هند د طالبانو سره ضدیت وښود یا یې ورسره خپله دوستی او مناسبات قطع کړل، باوجود چې یو څه کنسولي او ډیپلوماتیک روابط هلته لا و. اما په دوهمه دوره کې کله چې طالبان راغله بیا هم خپل مخالفت ځکه وښوده چې په لومړۍ دوره کې کله چې هند د شمالي تلوالې نه دفاع کوله، هغه د امریکا سره د بل ستراتیژیک تړون له مخې څخه و، ګرچې بیا وروسته لغه چې طالبان لغې دورې نه له دې حاکمیت نه لرې شول، د کرزي په دوره کې هلته بیا هم دغه روابط را جوړ سوله یو ستراتیژیک تړون لاسلیک شو او هند په افغانستان باندې دوباره خپل پانګونه شروع کړه. موږ ولیدل چې نه یوازې د صحت او روغتیا په برخه کې د درملنو د دارو او درمل په برخه کې بلکې د ښوونځي او پر جوړولو کې په غذایی او خوراکي موادو کې او په نورو ډیرو مسایلو کې هند ونډه درلوده. ما به غوښتل یادونه وکړم چې هند به افغانستان د مختلفو رژیمونو او د هرې لسیزې په موده کې په افغانستان کې خپل اړیکې درلودې او هغه نظامونه او رژیمونه په رسمیت پیژندل، لکه څنګه چې موږ ولیدل په 1950 کال کې هلته د یو ملګرتیا او دوستۍ تړون لاسلیک شو چې شاهي دوران وو او کبیا وروسته په 1903 کال کې د سردار داوود خان جمهوریت په رسمیت باندې وپیژند او بیا په 1915 کال کې سوداګری پروتوکول هم لاسلیک او د همدې خبرې په تسلسل باید یاد کړم چې هند په 1918 کلونو کې د افغانستان بل دیموکراتیک جمهوریت هم په رسمیت وپیژند. یعنی په هر هغه دوره کې چې د افغانستان رژیمونه بدلیدل هند خپل برخه یا خپل ونډه درلوده. هند له افغانستان سره ډېرې اړیکې په ټول کې لري، ولی د نړیوال سیاست سره یا د نړیوال پالیسیو په چوکاټ کې خپل پالیسي او سیاستونه ځکه یاروي چې هغه هیوادونه چې ستراتیژیک پروتوکولونه لري کله ناکله په ځینو موادو کې ذکر وي چې دوی حق نه لري چې یغوی د مخالفینو سره بل تړون ولري. په دغه دلیل باندې کېدای شي چې هند به نه غوښتل هم چې له طالبانو سره اړیکې پرې کړي، لکه څنګه چې دوی په 2011 کال کې او بیا وروسته هم دوی په دوحه کې د افغان او د نړیوالو ترمنځ په منځګړیتوب کې ونډه واخیسته، تا برملا او پټې ناستې هم درلودې چې په رسنیو کې هغه په وخت کې افشا هم کولې. خو یاد مې کړه چې هند افغانستان ته ښه نیت لري، اما دا چې کله ناکله دغسې رژیمونه لکه د طالبانو سرپرسته اداره ځکه هغه د حقوقي او قضایي لحاظه تر اوسه په رسمیت نه ده پیژندل شوې، هغه ملي مشروعیت او نړیوال رسمیت نه لري، د هغوی غږ نړۍ کې نه اورېدل کېږي، لکه څنګه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا دا فیصله کړې ده او ټولو غړو هیوادونو سره هوکړه کړې چې تر څو طالبان یا دغه د افغانستان سرپرسته اداره هغه ټولې هوکړې، میثاقونه، پروتوکولونه، قراردادونه اگر رعایت نه کړي او نحوي نو دوی حق نه لري چې هغوی سره رسمیت ولري. البته تعامل ورسره ساتي، نو ځکه هم هند اوس دغه خپل تعاملات چې هغه نیکې اړیکې هغه فرهنګي او اقتصادي راکړې ورکړې دي دا ساتي. په دغه لحاظ هم که دغه وروستی پلاوی چې راغی کابل ته او هلته یې له متقي او د دفاع وزارت له سرپرست مشر سره وکتل، دا یوه بله پیلامه د نوو نړیوالو اړیکو د جوړولو لپاره د هند یو ښه سیګنال دی.
ډیر مننه. ما غوښتل دغه پښتنه له ښاغلي شیرزي وکړم چې د هند یو لوړ رتبه چارواکي سفر هغه هم د طالبانو د واکمنۍ له دریو کلونو وروسته ده په څه معنی دی؟ یعنی هند غواړي ځینې تغیرات راولي په اړیکو کې؟
وګورئ، دا ما مخکې وایي دا اول ځل نه و چې دا جی پی سنگ چې د هندوستان او د افغانستان او پاکستان د دفتر مسؤول د وزارت خارجه کې دا څو ځلې نور هم دا په درې کالو کې په اول ځل چې دا لار کابل ته دلته یو رسانۍ کې چې زه په دې رسانۍ سره زه ښه لیکې لرم او برخه اخلم د دې په بسونه کې دلته تبصرې وشو او د خلکو د سیاسیونو او حکومت دا موقف ده چې مونږ طالبانو یو خوا پریده یا افغانستان خلق بل خوا. څنګه چې ټول دنیا اوس طالبان د افغانستان حکومت نه مني، هندوستان هم نه مني. اول ته بل خبره چې تاریخي او فرنګي او اوږده مهال دوستی او روابط لري افغانستان او د هندوستان خلکو، دا د طالبانو په خاطر وایي چې مونږ د افغانستان خلق نه هیرو. په دې خاطر دوی څو ځلې نور هم سفر کړی دا، او دا سفر دومره مهم هم نه و، او دا سفر هندوستان پر رسانیم که دومره نکاس و نکلره یو کاری سفر و چه دوی کم مرست چلیگی ده دینه دوی سارنم که دوی زیال تا دوی یو سه تخنیکی همکاران کابل که ده هندوستان پر سفارت کشتون داری او دوی هم کوشش کهوی چه روابط خشی دوی هم پریشارت شوی چه دغه روابط خب یو بله خبر ممون نهیر نشون چه ده طالبان پا اول دور چه هندوستان طالبان سره بالکل کلک مخالفت وکلاله خو حال تا ده جبه متحد پنوم ده روابط استاد برانودین ربانی و محمد شاه مسعود در ربری لاندی یو بدیل و اغوی سر دوی تعلقات در لود سفارت در اغوی وقت بلکل خلاص و سفارت خپل کاری که ولی او ده هند کم نگرانی چه و ده اغوی ده لاری حل که دل او دغا دوره که امدسی یو بدیل نشته نو چه بدیل نو ده بدیل نشتون خالیگان پا گتر خستولو خو بلتم بیا پاکستان و میدان خالی پاد کی گیا و هندوستان نغوالی چه روابط ده افغانستان خلکو سر ختم یا کوم بلوی پروژه چې لري دغه پروژه نه دوی سره نو کی دوی دی په خاطر ترې ده کوم نور بل داسې مهمه خبره نشته خو د طالبان او رسانې موای چې دغه دازلی دا سفر دی لوی او خودله الان چې دا دی لوی سفر نو یو کاری سفر او یو معمولی سفر دین موقف هم داده چې سوچ افغانستان کې فراگیر حکومت منسترانه شي او خاص د خز حقوق مراد نشي دوی د افغانستان د طالبان ډیپلوم ماتم نمانی یو نیم کال مخکې یو کس دلته ځان معرفي کړ چې د طالبان لپاره غلې ما د سرپرست سفارت هغه وخت سفارت هم کاری کوله سفیر هم وو زه خپل لارم سفارت کې مونږ میټینګ ونیول رسانه کې مونږ نشر کړ هغه سفیر هغه کس بیرته ځواب پیدا کړ د هندوستان وزارت خارجه اعلامیه ورکړل بیا یو څو ورځې مخکې په ممبئی کې یو کس چې محصل ده ځان ښودلې ده چې زه د طالبان لخوا د قونسلګری سرپرست هم معرفي شوی وم هلته تللی ده اوس وزارت خارجه هغه ساري چې دا څنګه په شخص په عادي پاسپورت کې راغلی ده خو ډیپلومات په ډیپلومات پاسپورت کې راځي دا اوس سرنه لاندې ده دوه درې ورځې اوس د هندوستان په رسانۍ کې دا غږ پورته شوی ده او هغه د وزارت خارجه لخوا څارنه کېږي چې دا څنګه راغلی ده خو هغه یو محصل و ځان یې ښودلی چې زه طالبان سره یم اوس د هندوستان هغه مخفي او استخباراتي دفترونه داسې دي چې څومره کسان د محصل په نوم یا د مهاجر په نوم چې مخکې نه دلته وشتون درلوده دوی طالبان سره اړیکې لري دا کسان پیدا کوي او سخته نګرانی لري په دې چې ما وویل مخکې چې هلته لشکر طیبه او جیش محمد ډېر قوي ده او هندوستان دې نه ویره لري دغه سفر هم جی پی سنگ چې تللی ده جی پی سنگ یو کاري سفر و ډېر لوی سفر نه و او طالبان دا ډېره تبلیغات وکړي
بل ډېره مننه ښاغلی مارج د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د کوټې د ریل ګاډي په یو تمځای کې له خونړۍ چاودنې وروسته ویلي چې هند او ځینې نور هېوادونه نیابتي جګړه کوي له ټي ټي پي یا هم د بلوڅانو د ازادۍ غوښتونکي له غورځنګ څخه کار اخلي ستاسو په نظر د دې اشاره کومو هېوادونو ته ده
ګوره اصل خو پاکستان همیشه نه یوازې په هندوستان چې له هغوی سره تاریخي هغه خپلې ستونزې او شخړې لري په افغانستان باندې هم په دا څلوېښت کلونو کې بیا په تېره شلو کلونو کې او خصوصا په اوس وخت کې همیشه دغه اوبه خړوي او تورونه لګوي هغه ټول مشکلات کوم چې په پاکستان کې ایجادېږي هغه تقریبا زیاتره د خپل پنجاب او یا د آی ایس آی تر پروګرام او اجنډا او ستراتیژۍ لاندې وي هغه له دې څخه واقف وي او دغه په اصطلاح دسیسې جوړوي هندوستان کله چې له افغانستان سره اړیکې یا تعاملات را جوړوي په هغه وخت کې پاکستان دلته ډېر زیات په غوسه کیږي او دلته نه غواړي چې په سیمه کې آرامي ووسی او له دې څخه د پاکستان په ګټه غواړي چې سوء استفاده وکړي نو بلان دا ښکاریږي چې کله هند له پخوانه هم د اسلامي امارت سره بیا په ځانګړې توګه هغه وخت کوم چې د طالبانو د رژیم په قدرت کې د بامیانو بوتانو ته ضربه ورسېده یا هلته ونړول شول هند ډېر زیات په دې تاریخي آثارو باندې خفه سو او دا د اړیکو په تیاره کولو باندې خورا اغیزه درلوده او همداشان مونږ کتلی دي کله چې په هغه دوره کې د خان عبدالغفار خان او د پښتونخوا مشرانو له هند څخه یا د هند خپلواکۍ څخه دفاع کوله او په زمن کې د هند ملي کانګرس فعال ملاتړی و هم پاکستان هغه وخت ډیر زیات خوښنه و او دغه نهضتونه په یو شکل نه په یو رقم تکول او حتی د ډیرو خونړیو پیښو شاهدان تیر شوي یو. نو ځکه هم هند البته په هغه وخت کې هم د لومړۍ دوره کې طالبانو په رانسکورولو کې مرسته وکړله، ګرچې بیا په 2020 کال کې بیا هم په قطر کې د طالبانو له پلاوي سره کتلي دي. د پاکستان پاکله کله چې هند په افغانستان کې پانګونه کوي، موږ ولیدل په تیرو رژیم کې هند وړاندیز کړی و چې که افغانستان وغواړي په ډیرو نورو برخو کې، نه یوازې په تعلیمي صحي کلتوري برخو کې بلکې په پوځي برخه کې، غوښتل چې د افغانستان لپاره یو څه پوځیان راوروزي. په هغه وخت کې هم د پاکستان له غبرګون سره تر دې حده مخامخ شو چې پاکستان غربي نړۍ ته ناتو ته شکایتونه وکړل چې له دې نه مخنیوي وکړي، له دې پروسې نه چې تر څو افغان پوځیان هلته ونه روزل شي، او حتی دوی په خپله هیله وکړه چې افغان پوځیان که غواړي چېرته روزنه وکړي نو پاکستان حاضر دی. چې یعنی په ټوله کې پاکستان همیشه غواړي چې د افغانستان په بهرني سیاست کې خپل نقش ولري. موږ ولیدل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ناسته کې هم پاکستان غوښتل چې د افغانستان لپاره هلته استازیتوب وکړي، او همدغه شان په نورو ناستو کې چې په منځنۍ آسیا کې د بریکس غونډې دي، که هغه د شانخای د مرستو یا همکاریو سازمان دی یا همدارنګه په ډېرو نورو فارماتونو کې، موږ د ایران په فارمات، مسکو فارمات او همدارنګه د کازان په پلازمینه، د تاتارستان په پلازمینه کازان ښار کې په هغه فارمات او سن پیټرزبورګ کې ولیدل چې د پاکستان نمایندګانو هلته غوښته د افغانستان استازیتوب وکړي، او کله چې د شانخای یا نورې غونډې چې خپل په اصطلاح پاکستان د هغه کوربه و، حتی د افغانستان د پلاوی حضور ته مخالفت وکړي، نو دغه د مور او مایرې سیاست پاکستان یا زموږ نور ګاونډیان متاسفانه لکه ایران او نور هم همیشه د افغانستان په مقابل کې خندونه اچوي. موږ ګورو چې د موږ هغه خوراکي توکي یا تجارتي صادرات د هغوی مخنیوي او په هغه اساسو وختو کې د موږ د سوداګرو زورول او هغوی ته نقصانونه رسول، دغه ټولې لوبې دي چې پاکستان له ډېر وخت نه بیا خصل موږ پاتې اومو لسیزو کې ولیدل چې د افغانستان په ضد هغه وسوال مخالفین کوم چې د شوروي په مقابل کې د جهاد په نامه دوی روزل هلته تمویلول، هغوی ته ډېر زیات کمپونه په باجوړ ایجنسي کې د ببو کمپونه د بغرا د همداسې په پښتونخوا کې په پاټا کې ورکړي وو. بنان پاکستان ته به هیڅ وخت نه غواړي چې د افغانستان پرمختګ وګوري او یا د افغانستان سره د سیمې او منطقې هیوادونه نیک تعامل را جوړ کړي، خصوصاً چې اوس په افغانستان کې بحران روان دی. افغانستان اړه لري، خلک یې نیاز لري چې یو ستاندرد نظام ولرو، ښې اړیکې تعمیل کړو، خپل مشروعیت پیدا کړو، او دغه ټول سره پاکستان ته مخالفت کوي او دا
ډیره مننه ژوندی اوس. شیرزای صاحب، هند په تجارت کې هم له افغانستان سره موافقې درلودې، خصوصا د هوایي دهلیز له لارې تجارت وده کړې وه، اوس د دغه ډول تجارتي پروژو دوام څومره ممکن دی؟ دې ته په پام چې پاکستان وخت نه وخت د افغانستان د تجارت په وړاندې خنډونه جوړوي.
دغه تجارت اوس هم را روان ده، په دغه درې کالو کې چې لوی تجاران و دو دوی نور شریکان دندی خواته چې کوم کسانو دوی هغه هر هفته کې یو ځلې پروازونه شته، تجار مال زی او راځي، خو ویزه نه ورکي. یا خالي یو څو میاشت مخکې یو پشپک کسان چې ډېر لوی تجاران و چې هغوی پلس صابون په خاطر پیشنهادونه کړي وو، وزارت داخله دوی ته اجازه ورکړه 15 ورځې دپاره دوی راغی، خو نور اموال زی او راځي، خو خپل تجاران ته اجازه نه ورکي. تجارت شتون لري اوس هم، خو د هغه مخکې د درې کالو په پرتله ډېره کم شوې ده، چې دا لوی نقصان د افغانستان خلکو ته هم او هندوستان ته هم، بیا خاص افغانستان ته ډېره نقصان ده که نو تجارت را روان ده. او هندوستان په همدې خاطر هم د ډېر احتیاط یاد کې چې د تجارت په کوم سامان چې د پاکستان د نړۍ د ډالر نه راتله په اول کال کې د تجارت په دیوال په منځ کې هغه کوم وسلې چې د امریکایان نه پاتې وو دوی ونی ولا د ګیشو پولیس ونی ولا ضبط کړل ډېر ترګری راغلی وو اوس هغه باندې ډېر احتیاط کوي او د هندستان د خلک دغه د جنرال امیر ګل دا خبره هیڅ کله نه ری چې ویل وو چې حقانی ترمانه خ پاکستانی ده هغه خبره اوس هم دوی په یاد ده اوس هم دغه جی پی سنگ چې لار کابل ته تاسو دقت وکړئ چې حقانی خلکو سره ونه کتله یوازې د کوم د خلک چې د دورانی خلک ده یا کندهار دی چې هغه د دوه او امریکایانو سره نږدې اړیکې لري او مذاکرات کې هغه سم دلود هغه سره وکتل خو د حقانی خلکو سره ونه کتل چې په دې چې حقانی خلکو باندې ډېر اعتماد لري او پوهیږي چې د دې علی کې پاکستان سره ډېر کلک ده او ویری
ژوند دې په دې خاطر چې وخت کم دی مارید صاحب هند پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګولو وروسته هم په بشري برخو کې خپل مرستو ته دوام ورکړي خو د پخوا په څیر د بیا رغونې کارونه دومره پراخ نه دي په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې هند کولی سي د هر څه همغه سي په پراخه پیمانه پر مخ بوزي
په حقیقت کې کومه تاریخ او هغه ټول پروتوکولونو مساکرو او اړیکو ته پاملرنه وکړو دا هم برسې چې په تیر درې کلونو یا ترغلا ډیرو کې د افغانستان ول سره بشری مرستې یا اقتصادي مرستې او په نورو ارسو کې شوې دي دا د تیر جمهوریت د رژیم د هغه پروتوکولونو او اخلاقي مرستو د هوکړې په اساس باندې دا مرستې دوام لري موږ دا مثلا څو ځله یاد کړی چې دا اخلاقي په اسلام یا بشری مرستې به د 2023 کال تر پایه پورې دوام ولري بیا وروسته به د طالبانو د سرپرست ادارې د رژیم په پالیسۍ باندې له سره غور کیږي له سره به دا ارزول کیږي او نړۍ به خپله پالیسۍ ورسره را جوړوي بیا خپل په ځانګړې توګه چې اوس په نړۍ کې نوي تحولات رامنځته شول موږ د دوهې ناستې ته سترګې په لاره یو په عربي سیمو کې د اسلامي کانفرنس را جوړېدل په دې ورځو کې اګه پایل کیږي او همداشان د خاغلی ترامپ نوې پالیسی اګه اقتصاد محور پالیسی به هم را روښانه کی باور دي چې موږ ګورو اروپا اتحادیه او نور سازمانونه لا تاسو را میاشت افغانستان سره دی یو نما او نور سازمانونه په مټ باندې امرت کوي اما هند هم یو برخه دی نړیوال ټولنه د کوم چې د پخوانیو تعهداتو لمخې د طالبانو سره مرسته کوي ولی په اوسنی وخت کې نړۍ ټول غواړي چې طالبان یا دغه سرپرست اداره
بله
دوی اصلاحات
کوي
او دغه نیت روابط او علاقه سره را جوړ شي
ډېر مننه 25 دقیقې بحث مول ازادي رادیو واوریدنه مو د هند او طالبانو د اړیکو په اړه خبرې وکړې په دې باس کې را سره ملمنه و په هند کې د سیاسي مسایلو شننکې نصر احمد شیرزای د غرض د چارو شننکې اسلام الدین مارچ
دادو بدردا شوان ستمونا دملي